د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. افغان ولسمشر لوګر ته په خپل نننی سفر کې له چین سره د عینکو کان پر قرارداد کلک نیوکې وکړې. د هلمند په سنګین کې ملکی مرګ ژوبل نه اندریزه شوې. حکومت د طالبانو خو یو نمای د امنیتي ځواکونو کار بولي. اروپا خپل خاورې ته د پاکستان د هوایي کرښو پر اتاګ شپږ میاشتې بندیز ولګولی. پاکستان پر ضد اعتراض ثبتوي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي مسؤلینو ته امر کړی چې په لوګر ولایت کې د امنیت ټینګولو او حملو پر شا تمبولو په خاطر د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه دې تمدید کړي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي مسؤلینو ته امر کړی چې د لوګر ولایت په لوګر ولایت کې د امنیت ټینګولو او حملو پر شا تمبولو په خاطر ژر تر ژره اقدامات وکړي. دا خبره نن د ارګ څخه په رسمي اعلامیه کې راغلی ده. ولسمشر غنی نن د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دې ولایت ته سفر کړی وو. د لوګر والی اجمل شاپور له ولسمشر څخه د لوګر ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا زیات تجهیز، د ځانګړو عملیاتو ترسره کېدو، هوایي بریدونو، د اردو او پولیسو او همدارس د ولسی پاتونونو د پرسونل د لا زیات اکمال غشتنه وکړه. لولس مشر سره د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم تللی وو. ولس مشر داسې مهال لوګر ته سفر کړی چې په دې ورستوي کې د لوګر ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی دی. په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د بشري حقونو ځای څانګې د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. ښاغلی علیزي وویل د جګړې دواړه لوري د ملکیانو ژوند او مال ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي.
زموږ کوم تحقیقات چې موږ د ملکي ارقامو د مرګ ژوبلې دا ارقام راټول کړي دي، څه باندې 10 تنه په شهادت رسېدلې دي او 8 تنه شاوخوا زخمیان دي. دا تقریبا په دې او تاکي چې کومې درې پیښې شوې دي، لکه د واشیر ولسوالۍ د موټر بم د چاودنې، د سنگین ولسوالۍ د پخام لړلې پیښې ده، او داسې د ناوې ولسوالۍ پر سړک چې پر کوم ملکي موټر باندې چاودنه وسوله.
په هلمند کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات په سنگین ولسوالۍ کې ثبت شوی دی. تیرې دوشنبه په ورځ د عامو خلکو په یوه میله بازار کې د غبرګو چاودنو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شول. دغه راز تیره اونۍ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 8 ملکي وګړي ووژل شول. حکومت هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې وسلوالو طالبانو دا ماین ځای پر ځای کړی دی. په هلمند کې د بشري حقونو د ځای څانګې مسؤلینو د جګړې پر دواړو غاړو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تن درقلي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند سیمه کې، د سروبي ولسوالۍ د تورتنګي او د یحیی خیلو ولسوالۍ د اته خونی په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د ده په وینا په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال طالبان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. دی وایي په دې نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرنیو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه دې تمدید کړي. مایک پومپیو پرون خبرداري ورکړ چې که پر ایران لګیدلي بندیزونه په اکتوبر میاشت کې پای ته ورسیږي، په منځني ختیځ کې به د بې ثباتۍ لامل شي. د زیاته کړه
Nearly all countries have arms, mature nations use them for defensive purposes.
دای وای شاو خټول هیوادونه وسلې لري، عاقل هیوادونه ورڅخه د دفاعي اهداف او ثبات د ترویج په خاطر استفاده کوي، خو جمهوریت اسلامي ایران نه. زما یاد امریکا خبره ما اورې د سیمې له هیوادونو واورې، له اسرائیل او مزنی ختیځ هیوادونو څخه واورې چې د ایران له خطر سره مخامخ دي. هغوی په یو ژغ وایي پر ایران د وسلو بندیزونه تمدید کړي، شورا باید هغوی ته غوږ ونیسي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د بندیزونو لرې کېدل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې برخه دي. امریکا تیر کال له دې موافقې ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه اعلان کړل. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی اے او ویژن ایر انټرنیشنل یا پی وی ټی جوازونه ځنډولي دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د پاکستان د هوایي چلن وزیر غلام سرور خان وویل چې د 202 پیلوټانو پر جواز شک لري او د دغو کسانو دندې وځنډولي. د پی آی اے ویاند عبدالله حفیظ نن ازادي راډیو ته وویل چې له اروپای ټولنې سره په دې اړه په تماس کې دي. دای وای که خدای دې نه کوي کومه پیښه سوې وای او د پلټنو لپاره یې بهرنیان راغلي وای، خبره به تر دې هم خرابه سوې وای. نو سوچي اوس دا اقدامات وسول. ټول هغه مسافر به چې پروازونه یې اروپایي ټولنې هیوادونو ته وو یو انتخاب ولري چې پر خپل پرواز بلې وروستۍ نیټې ته وغځوي او یا بیرته خپلې پیسې واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبر نزموک په وپانه کې همشته پته ده azadiradio.com. افغان ولسمشر لوګر ته په خپل ولایت په ولایتي سفر کې له چین سره د عیناکو کان په قرارداد کلکې نیوکې وکړې.
دا ول ورته چې چین بیا لقمت سو څه مذاکرات ضرور دي، ځکه قرارداد چې په هغه وخت کړی و که څوک ماده کو په اخلو په قانون باندې پیدلی وای هغه قرارداد به نه کوو.
امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي په داسې حال کې چې د مصالحې عالي شورا وایي دوی چمتو دي چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوی ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
هلمند کې د خونړي برید پر سر ناندرې حکومت د طالبانو، خو طالبان ملګري ملتونه او بشري حقوقو کمیسیون د امنیتي ځواکونو کار بولي. یو سپینګری هلمندای وایي د زوی مړی او ژوندای ورک دی.
دلته د یو شوار اوس کې چې نشته مو هیڅ معلومات ماته نه دي سو چې یا ستا یا نسته یا شو دی.
اروپا خپل خاورې ته د پاکستان د پی آی ای الوتکو په ورتګ شپږ میاشتې بندیز ولګاوه. پاکستان یې په وړاندې اعتراض ثبتوي. د خپرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. زموږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته د سفر پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې د مسو شپېته قانونه تثبیت شوي او ژر به ورباندې کار پیل کړي. محمد اشرف غنی له چین سره د مسو د کان د استخراج په قرارداد هم انتقاد وکړ او ویل که چا لږ عقل منطق درلودی دا قرارداد به یې نه کاوه. ښاغلي غنی ویل چین سره په دې اړه خبرې روانې دي او ژر به یوې پایلې ته سره ورسیږي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د محل سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که مهرباني وکړئ لوګر ته د ښاغلي غنی د سفر جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ. ښاغلي غنی تر ډیره په کومو مسایلو خبرې کړې دي؟
لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غاي مې درځي لودین صاحب.
مهرباني وو غږ ما اورو. مهرباني وکړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ګلپوډي دولتي پلاوي په ملکیا د لوګر ولایت مرکز پلی عالم ته سفر وکړ. تر ډیره پورې د ولسمشر دغه سفر د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف وو. هغه ته ولسمشر امنیتي وضعیت ارزونې سربیره ولسي خلکو ته هم وینا وکړله. کته هم په دې اړه باندې ولسمشر د امنیتي وضعیت په اړه باندې زیات پولیسي غونډه کې څه ونه ویل، خو ممکن په نورو پټو امنیتي او سیمیزو چارواکو سره په غونډو کې په دې اړه غږېدلې وي. محمد اشرف خانی ولسی خلکو ته په خطاب کې وویل چې لوګر زیات غنی ولایت دلته قانون موجود دی. محمد اشرف خانی همدارنګه وویل چې د لوګر د مسو د کان نه سربیره په دغه ولایت کې شاوخوا شپېته نور قانون موجود دی چې د راسپړنې لپاره یې په پلان او طرحه باندې کار کیږي، او چین لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې دوی سره خبرې وکړي. محمد اشرف خانی په دې اړه وویل
حد اقل شپیته نور قانون د مس په لوګر په ولایت اوس تثبیت شوي. مهم صاحب د اول چین سره سفارت سره په غږېدو کې د پاینک کې انشاءالله تعالی به زر نتیجې ته ورسېږو، مګر دا اول وار ده چې چین بیا علاقمند شو. څه مذاکرات ضرور دي ځکه قرارداد چې په هغه وخت یې کړی و که څوک په منطق او په عقل او په قانون باندې پوهېدلی وای هغه قرارداد به یې نه کوو. لږ څه وخت په کار ده، مهمه شمېره در سره دا ده چې نور معادن د مس باندې به موږ کار شروع کړو.
لودین سه محمد اشرفانی په خپل خبرو کې وویل چې په لوګار کې همدارنګ په ځینو جنوبي ولایتونو کې د کرومایټو قانون موجود دی چې په دې اړه باندې هم طرحه جوړوي. تر ډېره ولسته د ولسمشر غنی دغه څرګندونې وي، خو دغه سفر موخه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه امنیتي وضعیت ارزول ښودل شوي دي. ولسمشر په داسې حال کې لوګار ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د لوګار امنیتي وضعیت یو څه ناڅه خرابه شوی ده. د راپورونو له مخې وسوال طالبان د کابل لوګر عمومي سړکونو ته راوځي، هلته تلاشیانې کوي چې د تلاشیانو خلک اندېښمن کړي دي، او مرکزي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر ته په دې برخه کې دوی شکایتونه کړي دي، او ولسمشر لوګر ته سفر کړی وو. هغه اعلامیه چې د جمهور ریاست په ویبپاڼه باندې نشر شوې ده په هغه کې راغلي دي چې محمد اشرف غني د لوګر سیمیزو چارواکو همدارنګه هغه امنیتي ډله چې ده سره تللي او په هغه کې د ملي امنیت شورا رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال او لوی درستیز د افغانستان او همدارنګه سیمیز ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس و. دغه طرف غونډه کې محمد اشرف غني ټینګار کړی دی چې په لوګر کې باید امنیتي وضعیت بدلون وکړي، او هغه اسې پذیرې نقطې چې په لوګر کې دي هغه باید په نښه کړي نښه دي، او د همدار چارې ورته ولسم. محمد اشرف غني همدارنګه وویل چې په کوم وخت کې په لوګر کې امنیتي وضعیت کې بدلون راځي. دغه د اعلامې له مخې
بله کور ودان ډېره مننه رحمت الله افغان و چې لوګر ته د محمد اشرف غنی د سفر جزئیات را سره شریک کول. افغان ولسمشر هلته د عینکو د کان په تړون باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه مهال یو چا یو څه منطق درلودي له چین سره دغه قرارداد نه لاسلیک وو. افغان حکومت په 2008 کال کې د لوګر د مس عینک کان د استخراج تړون له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره لاسلیک کړل. د دغه تړون لمخې د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به 10,000 افغان کارګرانو ته د کار زمينه برابرېدله، خو هغه مهال د 12 کال تیریږي خو لا هم د دغه کان سپړنې ته امکانات او زمينه نه ده برابر شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې تجمن پاتې شي باید پر دغه وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پېښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې، اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی، او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پایل ته چمتو دي. فیروزه عزیزي او دا موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سولې د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د طالب مشرانو سره د وړمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې په لیکېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پیښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ اسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو مشرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي یو باثباته او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې ییزې آسیا نښلتیا لپاره کار وکړي، د سیمې او متحدو ایالتونو په ګټه به وي. سلمی خلیلزاد لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په سیمه کې پر پانګونې او ودې هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات او د طالبانو له لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپل تعهدات ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون سرغړونه کړې. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړ شي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو منځګړی ونه وسی د بین الافغاني مذاکراتو زر پیل به ستونزمن وي.
روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو سم نه دی. تر هغه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نشي، څنګه شونه ده چې دوه جنگي ډلې د خپل سره کښینی؟ زموږ وړاندیز دا دی چې د ملل متحد او د ولس یو ګډه کمیټه دی را جوړ شي او دا د نظارت وکړي.
ښاغلی خیبر وایي که داس یو اقدام تر سره سي، بین الافغاني مذاکرات به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې په خبره ادعا بیا د دایمي سولې لپاره زمینه برابرولای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو یوې ناندریزې موضوع ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي د سنگین د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما خبره ردوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي که څه هم د دوی څېړنې دوام لري، خو په خبره یې په سنگین کې پر میلا بازار هغه توغندیز برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې وژل طالبانو کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او د بشري حقونو کمیسیون د تېرې ورځې په راپور کې ویلي دي چې په سنگین کې پر ملکي کسانو برید د افغان ځواکونو لخوا شوی. په سنگین کې تېره دوشنبه پر یوه میلا بازار برید کې 30 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. الیاس دایی له سیمې دغه راپور راستولی.
د لشکرګاه د ایمرجنسی مخ ته ناست سپین ږیری محمد لال هغه په روغتونونو ګرځي چې د خپل زوی مړی او ژوندی پیدا کړي. د ده زوی سنم د سنګین د دوشنبې د ورځې تر توغندیز برید وروسته چې پر میل بازار وسو او ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل کړل
ورک
دی. محمد لال هغه وایي زوی سنم یې د څلورو پسونو د پلورلو لپاره میلې ته تللی و چې تر اوسه د مړي او ژوندي درک نسته. دی د سنگین، موساکلا او ګرشک ولسوالیو تر څنګ کندهار کې هم په روغتونونو کې تر پوښتنو وروسته لشکرګاه ته راغلی دی چې سنم پیدا کړي.
هلته سنم ورک دی. هغه ایمرجنسی ته ورغلی، د سنگین جامع ته د شرافت ورغلی، هلته ګنج ته ورغلی. غوښې وې، شیامو پراته وه چې څپلې وې، شیامو د مسلمانانو پراته وه. راغلی یم دغه ځای ته د لشکرګاه. دلته دا یو شوار اوس کې چې ناشته مو خو هېڅ معلومات ماته نه دی سوی چې یا سته یا نسته یا ښه دی. اول خو رضا د خدای پاک دی، د خدای پاک تکتیر به پر دعوت نه دی کار د حکومت
د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زاړه بازار په سیمه کې پر یوه دودیزه میله د توغندیو برید 30 ملکي کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زاړه بازار په سیمه کې پر یوه دودیزه میله د توغندیو برید 30 ملکي کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حکومت او طالبانو د دې برید پړه پر یوه او بل ور اړولې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د سې شنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي دي چې په سنگین کې د دوشنبې د ورځې برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې وژل افغان ځواکونو کړی دی. د هلمند د ولي ویاند د یوناما خبره نه مني. عمر ځواک ازادي رادیو ټول تر وخت وړاندې د چي د یوناما د ادعا چې په سنگین کې ملکی کسان افغان ځواکونه وجلی دي ومنو د زیاته کړه په دې اړه د دوی چیرډینې لا هم روانې دي
په دې برخه کې هټ ټاکل سوې در چې وغه خپل کرنی کوي یو شی بل لاس ترځي پکشي
طالبانو د پیښو څخه څو دقیقې وروسته رسنیو ته په واسطه ولسی پیغام کې ویلي ول چې د ملکی کسانو پر میله برید حکومت سرتیرو کړی دی په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی هم دا خبره چې برید ملي اردو کړی دی رد کړی دا او په دې اړه د بې پرې پلټنو د پیل هرکلی کړی دی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواک کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي چې دا موندنې د شپږ میاشتنۍ څېړنې په پایله کې رامنځته شوې. خو د تدارکاتو اداره وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې خپلواک کمیټې سپارښتنې د تدارکاتو سیستم د ښه والي لپاره له وړاندې په پام کې نیول شوې دي او دوی په دې اړه چې دغه اداره له فساد سره مخ ده او کنا دا چې څرګندونې کړي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څېړنه یې څلورو برخو سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې اووه دېرش موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د چهارشنبه په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک په راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولی شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولی شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسیون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
خغلی نوری وایي د میک راپور د لسکه سیستم لخوا چې کورني او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره له وړاندې د میکس پرختنې پام کې نیولې دي.
مخکې له مخکې ور باندې کار شروع کړی دا تر اوسه مونږه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارښتونه چې او کومه وړاندیزونه چې میک ادارې مونږ ته کړی دا مونږ دې باندې کې لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې مونږ همیشه ځواب یون کیو ټولو ته او په وخت کې دوی ته ان شاء الله چې خپل ځوابونه ورکوو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړي توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوي خو منتقدین وایي چې دا ستونزې لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و سم رازو یو سیمایز موضوع ته د پاکستان دولتي هوایی کمپنۍ پی آی ای وای د اروپای ټولنې د هوایی چلن ادارې د هغې پریکړې خلاف اپیل یا اعتراض کوي چې له مخې یې اروپایي هیوادونو د دوی په پروازونو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولی. د پی آی ای ویاند مشال راډیو ته وویل چې د دې ادارې د اندېښنو د لرې کولو لپاره د اطمینان وړ ګامونه پورته کوي. د مشال راډیو خبریاله ملیحا امیرزاده په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پاکستان سرکاري هوائي کمپني وای اروپای ټولنې ته اپیل کوي چې د پی آی ای پروازونو ځنډولو فیصله دې واپس واخلي. د اروپای ټولنې د هوائي چلن حفاظت ادارې د جون پر دیرشمه په بیان کې ویل چې په کراچۍ کې د پی آی ای جاز درا پریوتو د پیښې پلټنو څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې یو شمیر پایلټانو ته د الوت اجازت نامې په سم بنیاد نه دي ورکړل شوي، نو ځکه اروپایي ملکونو ته د پاکستان د دولتي هوائي شرکت او شخصي الوتکو ورتګ د شپږو میاشتو لپاره ځنډوي. اروپایي هیوادونو ته د پی آی ای الوتکو د نه ورتګ امر د جولای له لومړۍ نیټې په لیکېدل، خو د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو پروازونو لپاره د اروپایي ټولنې د هوایي چلن حفاظت له ادارې نه لږ وخت اخیسته.
موږ له هغوی سره په مسلسل رابطه کې یو، موږ به پوره ګامونه اخلو چې ورسره به د هغوی اعتماد بیا بحال شي. هغوی پر فیصلو موږ ته د اپیل حق راکړی وو، نو هغه هم کوو. خو دا یو اوږد پروسه ده چې لپاره یې کاغذي کاروایی ضروری ده، نو په څو ورځو کې به اپیل وشي. موږ د ځینو پروازونو لپاره خصوصي اجازه هم واخست.
د اروپایي اتحادیې له دې اقدام وروسته برتانیا هم د پاکستاني الوتکو ورتګ ځنډولی دی. بلخوا د ډان رسپانی تر مخه په ویتنام کې د مبینه جعلي ډیګري په معامله کې شل پاکستانی پایلټان معطل کړل شوي. دا تر هغې وروسته ده چې د هوایي چلن وفاقي وزیر غلام سرور خان د جون په 24مه په قومي اسمبلی کې د کراچۍ تیارې حادثې تحقیقاتي رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د هیواد په 1500 فعالو پایلټانو کې 222 خپل لایسنسونه په دوکه یا جالسازۍ ترلاسه کړي وو او لپاره امتحان بلچا ورکړي وو. د پاکستان هوایي چلن ادارې وروسته د هغو 222 پایلټانو معطل کولو اعلان وکړ چې ورباندې دغه تورونه دي. په دوی کې 141 پایلټانو د پاکستان سرکاری هوائی شرکت پی آئی اے لپاره کار کو او پاتې نور د شخصي هوائی شرکتونو ملازمین وو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په امریکا کې روغتیایی متخصصین خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس د خورېدو سم مخنیوي ونه شي، په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو ورځنی شمیر به دوه برابر لوړ شي او تر 100,000 به ورسیږي. دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د جون پر 10مه نیټه په امریکا کې د کوویډ 19 ناروغۍ د 10,900 پیښو راپور ورکول شو. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
په امریکا کې د الرژي او ساري ناروغیو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی د امریکا د صنایع کمیټې ته ویلي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي له کبله ډیر اندېښمن دی، ځکه د دې خبره شایي وضعیت ډیر خراب شي. فاوچی چې د سپین ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې د ماموریت غړی هم دی، وایي ډیر به تعجب ونه کړي چې په متحده ایالاتو کې په ورځ کې د کورونا وایروس د نوي پیښو شمیر تر 100,000 پورې ورسیږي. دغه ارزونې او هم په امریکا کې د کورونا وایروس ورځنیو شمیرو ته په کتو، هغه هیلي چې ګواکې دغه هیواد د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو مخاطرې وحده نیولې ده، یو څه مړاوي شوی دی. د امریکا د فدرال ریزرو یا د مرکزی بانک مشر جیروم پاول هم په دې اړه یو ارزونه خبره کړې ده او د جون پر 10مه یې خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصاد له یو ډیر نامعلوم وضعیت سره مخامخ کېدونکی دی. شغلی پاول د استازو جرګې غړو ته ویلي، تر هغه چې خلک په پراخ ډول د خپلو فعالیتونو د خوندیتوب په اړه ډاډه نسي، د اقتصاد د بشپړې احیا تمه نسي کېدای. نوموړي زیاته کړه، د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي دغه نوې لړۍ به شاید د خلکو هغه ډاډ چې په ټوله کې د اقتصادي فعالیتونو د بیرته پیلېدو لپاره اړین دي زیانمن کړي. د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا کالیفورنیا، ټکساس، فلوریدا او اریزونا د کورونا وایروس د خورېدو په عمده سیمو بدل شول. په تېره اونۍ کې په دغه ایالتونو کې د ریکارډ تر سطحې د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې. همدا د دې سبب سو چې د ایالتونو مشران د لویو او کوچنیو سوداګریو لکه بارونو او رستورانتونو فعالیت بند او یا یې تر یوه وخته وځنډوي. د امریکا د عامه روغتیا چارواکي په دې باور دي چې په بارونو او رستورانتونو کې د خلکو راټولېدل او یا د لامبولو یا ځان ته د لمر ورکولو لپاره سواحلو ته له ماسک پرته ورتګ او د ټولنیز واټن نه مراعاتول د کورونا وایروس د بیا خورېدو تر ټولو عمده علتونه ګڼل کېږي. ځینی چارواکي لا ویره لري چې د جولای پر 4مه کله چې امریکایان د خپل هیواد د خپلواکۍ په مناسبت مراسمو کې راټولېږي، شاید د کورونا وایروس لا ډیر خپور شي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو د دغه وایروس د خورېدو بهیر دومره ورو کړی چې سر لنن، یعنی د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هیوادونو ته د سفر محدودیتونه لري کړي دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل پرون پر ټویټر ولیکل، موږ سبا د خپلو بهرنیو پولو د پرانستلو سره یو نوی پړاو ته داخلېږو. د څوارلس هیوادونو لکه الجزایر، استرالیا، کاناډا، ګورجستان، جاپان، مونتینګرو، نوی زیلند، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، تایلند، تونس او یوروګوئ وګړي اجازه لري چې له کوم اړین کار پرته هم د اروپای ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. اروپای ټولنه وایي د چین اتباع به هم اجازه ولري دې ټولنې ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې دا هیواد هم ورته اقدام وکړي. امریکایان د کورونا وایرس د ډیرو پیښو له کبله اروپایي ټولنې ته د ورتلونکو له لسته ایستل شوي دي. روسیا، برازیل او هند هم په دې لست کې شامل نه دي، خو اروپایي ټولنه به په هرو 14 ورځو کې دا لست نوی کوي او دې ته په کتو چې هیوادونو څومره د کورونا وایرس خورېدل کنټرول کړي دي، نور هیوادونه به دې لست ته ورزیات او یا کم کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10,000,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې یو په څلورمه برخه، یعنی شاوخوا 2,500,000 امریکایان جوړوي. په امریکا متحده ایالاتو کې 122,000 کسان له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره ورسېدو ته دغه خبری مجلې د پای شیبو ته په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. فرشته نګار اغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فرشته جانې ستړي مشي.
تشکر.